Radio.
سلامونه نن شنبه د سپتمبر 3 او د وګي 12 مده روانه نیم ساته خبری مجله چې زه همایون هوا دی وړاندې کوم. پایلې په لنډو خبرونو کوو. د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړای چې په پاکستان کې د سیلابونو بهیر په گاونډي افغانستان کې خلکو ته د خړو در رسولو پر هڅو ناوړه اغیز کوي. د خړو د نړیوال پروګرام د پاکستان څنګه مشر کریس کای پرون په جنیف کې د ویډیو کانفرنس لاري خبريالانو ته وویل اوس مهال دوی نه یوازې په پاکستان کې او په مجموع کې د غذایی موادو د کمښت لکبله بلکې په افغانستان کې د مرستو در رسولو پر بهیر د دې چارې د ناوړه اغیز په خاطر هم اندېښنه لري. ښاغلی کای زیاته کړه چې پاکستان افغانستان ته د مرستو در رسولو مهمه لاره ده او ډیره برخه خوړه د کراچۍ بندر ته راځي او بیا هلته استول کیږي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې اوس مهال نږدې 30 میلیونه افغانان د غذایی موادو د امنیت له نشتوالي سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالغنی برادر وایي د ټاپي پروژې د رغونې چارې به ډېر ژر له هرات ولایت څخه پیل شي. د ریاست الوزرا د مرستیال له دفتر څخه د خپاره شوي بیان له مخې ښاغلي برادر پرون د وږي په 11 په هرات ولایت کې له سوداګرو او پانګوالو سره په کتنو کې ویلي دي چې د هرات اوسیدونکي به د ټاپي پروژې له لومړنیو امتیازاتو څخه ګټه واخلي. ټاپي پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د طالبانو حکومت په غبرګولي میاشت کې هم ویلي وو چې د دې پروژې د رغونې چارې به ډېر ژر پیل شي. د ټاپي پروژې د رغونې پر وړاندې په تیرو 2 لسیزو کې امنیتي خنډونه پراته وو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا جام د شلوریزو لوبو په دوام نن ماښام د سریلانکا له لوبډلې سره لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. افغان لوبډله په تیرو 2 لوبو کې د بنګلادیش او سریلانکا لوبډلو له ماتولو وروسته په 4 غوره لوبډلو کې راغله. د افغانستان بله لوبه به د چهارشنبه په ورځ د وږي په 16 د پاکستان او په سبا به یعنی د وږي په 18 به د هند له لوبډلې سره وي. د امریکا پوز وای چمتو ده چې پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د نړیوالو مرستو له پروګرام سره همکاري وکړي. د امریکا د دفاع وزارت پرون د سپتمبر په 2 وویل د پوز د مرکزی قومندانۍ قرارګاه په اسلام آباد ته د ارزونې لپاره یوه ډله واستوي چې معلومه کړي پینټاګون د مرستې له کومو لارو پاکستان ته رسولی شي. په پاکستان کې د ویجاړونکو سیلابونو له کبله د حکومت د رسمي ارقامو له مخې له 1200 زیات کسان مړه شوي او د دې هیواد خلکو او دولت ته میلیاردونه ډالر وانه وختي. ولسمشر جو بایدن د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې له اوکراین سره د 1.2 میلیارد ډالرو په ارزښت بیړنۍ مرسته تصویب کړي. په دې مرسته کې هغه 40 میلیونه ډالر نه دي شامل چې متحده ایالاتونو یې له اوکراین سره مخکې تر دې ژمنه کړې وه. سپینه ماڼۍ وایي چې په 50 هغه مرستې چې پوځي او د مالي ملاتړ په برخه کې له اوکراین سره شوي دي د هیواد ته ورکړل شوي دي. د راپورونو له مخې نوې مرستې به د نویو تجهیزاتو د پیرلو د استخباراتي ملاتړ او د اوکراین د بودیجې په برخه کې ولګول شي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه لویدیځو هیوادونو او په سر کې امریکا له کیف سره د 1000000000 ډالرو مرستې اعلان کړی. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واوري په هرات ولایت کې د پرونی 14 پاړه شاوخوا 40 کسان وژل افراخ غبرګونونه څرګند شوي.
دا خپل منځي رقابتونه دي د دغه بنسټپالو ترمنځ او ډیری د مذهبي اختلاف نظر دی.
د برېټانیا د حکومت یو وزیر له افغانستانه د برېټانیا د پوځ د افغان همکارانو د رایستلو په برخه کې د خپل حکومت د اقداماتو دفاع کړې.
Everything can always be improved, but I think overall I'm proud of it.
په هر کار کې تل شيګنه راتلای شي خو په ټول کې زه په هغه څه چې له پیښو وروسته مو تر سره کړل ویاړم.
او په چین کې د یغور فعالانو د ملګرو ملتونو د هغه راپور هرکلی کړی چې د شنجن په سیمه کې د چارواکو د ناوړه چلند په اړه خبر کړی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه په هرات ولایت کې د پرونی 14 پاړه شاوخوا شل کسان یو وجل پراخ به خبرګون څرګند شوې دي. متحده ایالاتو، ایران او یو شمیر افغان سیاستوالو د حمله غندلې. په عین حال کې د طالبانو حکومت وایي په دې پیښه کې د وجل شویو کسانو غچ په د برید لاملانو څخه واخلي. مولوی مجیب الرحمن انصاری چې د طالبانو له پلویانو څخه و هم په پرونی برید کې وجل شوی، د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې.
د هرات ښار د گازرګاه سیمې په جماعت کې پرونی 14 چې مولوی مجیب الرحمن انصاری د قربانیانو په ډله کې شامل وو، په هیواد کې دننه او بهر سخت غبرګونونه پارولې دي. تب نسال لپاره د امریکا ځانګړي استازي چام ویست پر ټویټر په یو بیان کې د پیښې د قربانیانو له کورنیو او خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړې او له طالب چارواکو یې غوښتي چې د دې حملې عاملان عدالت ته وسپاري. د طالبانو حکومت د دې برید د غندنې ترڅنګ ویلي دي چې د مولوی انصاری د خوندیتوب په برخه کې هیڅ راز غفلت نه دی کړی. که څه هم لا تر اوسه معلومه نه ده چې دا حمله به چا کړې وي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې چې بیګا یې پر خپل ټویټر خپور کړی ویلي چې په تیرو څو ورځو کې دوی د هیواد په لویدیځ کې د داعش ډلې د وسلولو پر ضد یو لړ عملیات ترسره کړل چې په پایله کې د دې ډلې یو شمېر غړي هم ووژل شول. د ښاغلي مجاهد په وینا د مولوی انصاری د خوندیتوب لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي وو او هغه ته زغرول موټر هم ورکول سوی وو. د هرات لپاره د طالبانو والی مولوی نور احمد اسلام جار په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د دې پیښې له عاملانو سره به حساب کتاب وسی.
امت مسلمه و ملت متدین افغانستان،
مسلمان امت متدین ملت او د افغانستان اسلامي امارات به د دې مخکخ عالم د پاکی وینې انتقام له هغه تور زړو او گمراهانو څخه واخلي چې زمونږ علما شهیدانوي.
د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی او پخوانی نظام کې د سولې د عالی شورا رئیس عبدالله د گازرګاه په جماعت کې 14 غندلې، خو دواړو د مولوی انصاری یادونه نه ده کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم دا پیښه غندلې او ویلي دي چې دا هیواد د افغانستان ترڅنګ د تروریزم او افراطیت پر ضد ولاړ دی. د افغ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې کمپاینرې سمیرا حمیدی پر ټویټر په یو پیغام کې د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی چې ولې یوازې د مولوی انصاری پر وژنه خپګان ښودلې او پیښه کې د وژل شویو ملکي وګړو په اړه جدي خبرګون نه دی ښودلې. ځینو رسنیو او له هغې ډلې د ترکیې انادولو خبري اژانس د هرات د سیمه ییزو چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د 14 لږ تر لږه 46 کسان وژلي او 4 تنه نورې ټپیان کړي دي، خو دا ارقام په رسمي ډول نه دي تایید شوي. مولوی مجیب الرحمن انصاری د مخکینی جمهوري نظام له سرسختو انتقاد کوونکو څخه وو. هغه همدارز چې موږ مخکې په کابل کې د دینی عالمانو یوې غونډې ته وویل چې د طالبانو د مخالفانو سرونه باید غوڅي. په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې جوماتونه، تکیه خانې او خانقاوې په وار وار په حملو او چاودنو کې په نښه شوي دي. د ډیری د حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګ منلی دی. که څه هم طالبان وایي چې د افغانستان جګړه پای ته رسېدلې، خو د پوځي چارو ځینې کارپوهان باور لري چې د طالبانو په وړاندې امنیتي ننګونې سته، ځکه چې اوس مهال له 10 زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي.
و هم اوریدل چې د طالبانو یو پلاوی دینی عالم مولوی مجیب الرحمن انصاری په هرات ښار کې په یو 14 کې ووژل شو. له انصاری مخکې د طالبانو یو بل پلاوی دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی او له هغه مخکې وروسته څو نور دینی عالمان هم په نښه شوي دي. د افغانستان د کړکیچ په اړه پخوا به ویل کېدل چې دا هیواد د نړۍ او سیمې د قدرتونو د نیابتي جګړې ډګر دی. آیا د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته اوس افغانستان د نړیوالو اسلام پالو ډلو د جګړې په ډګر بدل شوی؟ همدا پوښتنه احمد تکل په جرمني کې د پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له شنون کې محمد اساق اتمر سره د مرکې په سر کې کړې ده.
زما باور داسې دی چې افغانستان د ستراتیژیک او جیوپولیټیک موقعیت له کبله همدا اوس هم د زبر ځواکونو د رقابتونو یو ډګر دی، او دغه اسلام پالې ډلې چې دي دوی د دغه زبر ځواکونو په اصطلاح ګوډاګیان دي، او د دوی د غوښتنو او د دوی د مرامونو د پرمخ بیولو دپاره دوی وسیله دي. نو زما باور داسې دی چې دغه ټول لانجه او مشکلات چې په هیواد کې را روان دي دا د هغه رقابتونو نتیجه دی کوم چې د افغانستان نه ایبان دیدی او دغه اسلام پالی دلی دغه زبرځواکونو نمائندگان دی او دغه رقابت دوی په هیواد کې پر مخ بیایي.
څو ورځې مخکې په کابل کې د طالبانو یو لوی پلوي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی او څو نور کسان هم په کابل او په ځینو نورو ځایونو کې ووژل شول، چې د دې حالت هم ظاهرا د بیلابیلو اسلامي ډلو ترمنځ چې هغو ټول تقریبا په افغانستان کې د امریکا له حضور سره مخالفې وي فرقوي اختلافونه بلل شوي دي. د دې ډلو ترمنځ د اختلاف او تر دې حده د اختلاف اصلي بنیاد څه دی؟
دا خپل منځي رقابتونه دي د دغه بنسټپالو ترمنځ، او ډیری دا مذهبي اختلاف نظر دی، او د دغه اختلاف نظر په نتیجه کې یو بل سره وژني او یو بل قتلوي او یو بل تروروي. په دغه تیر یو کال کې تقریبا د اسرائیل نظره درې سوه دینی عالمان وژل شوي دي په همدغه ترورونو کې چې د یو ډلې نه بلې ډلې ته. دوی عقیدتي هم اختلافات لري، ډیری د عقیدتي اختلافاتو له وجې نه دغه بریدونه په یو بل باندې ترسره کوي، چې په دې کې وګړي عام کسان هم وژل کیږي، ځکه اکثر د دې بریدونه انتحاري بریدونه وي چې په هغه کې ملکي تلفات خلق ته ډېر اوړي.
بله اتمر صاحب، په داسې یو حالت کې که د دې اسلام پالو ډلو خپل منځي جګړې نور هم تودېږي او افغانستان د کورنۍ جګړې په یو بل بڼه کې ښکیل کیږي او کیوزي، دا به افغانستان پر کوم لوري بوزي؟
دغه زبرځواکونه دوی نه غواړي چې افغانستان کې آرامي راشي او افغانستان یو باثباته سوکاله حکومت ولري. دوی ځکه دا نه غواړي، ځکه چې دوی غواړي چې سیمه بې ثباته کړي. د دوی په لویه ستراتیژي کې دا نغښته چې دوی کوشش کوي د منځنی آسیا هیوادونه بې ثباته کړي، او دا بې ثباتي مخکې د دې نه چې هغوی بې ثباته شي اول دوی کوشش کوي چې افغانستان بې ثباته کړي، بیا د دې ځینه دوی دغه بنسټپالې ډلې منځنی آسیا ته ورننه
واسي. او اتمر صاحب، وروستۍ پوښتنه دا چې د دې فرقو جګړې او اختلافونه په اوږد مهال کې د افغانستان او افغانانو لپاره کوم زیانونه او تاوانونه اړولی شي؟
متاسفانه د دې اوږد مهال ضرر افغانستان لپاره ډېر زیات دی، ځکه افغانستان بې ثباته کېږي، مذهبي جګړې به دلته زیافه کېږي، او دې سره جوخت به نور مذهبي ډلې په منځ کې دوی سره په جګړو بوخت شي او بې ثباتي به زیات شي. طبیعي دی چې کله بې ثباتي او جګړه زیات شي هلته اقتصاد نشته، آرامش نشته، تعلیم و تربیت نشته، انکشاف نشته، اقتصاد نشته. نو دا په حاله کې د افغانستان دپاره د دې زیانونه همدادي.
د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شننکه محمد اساق اتمر چې په هرات کې د ورستۍ پیخي چې طالب پلوای دیني عالم مولوی مجیب الرحمن انصاری پکې وژل شو او غږیده.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرت په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اکیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ملګری ملتونه وایي چې د پاکستان روان سیلابونه په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو چاره له خند سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون خبرداري ورکړ چې افغانستان ته د بشری مرستو د رسولو لوی لار له پاکستانه تیریږي. د خوړو د نړیوال پروګرام یو چارواکی وایي چې د ادارې تیر کال 360,000 ټنه خوړه افغانستان ته لیږلي دي، خو نوموړی خبرداري ورکوي چې په پاکستان کې روان سیلابونه به په دې ظرفیت کې لوی نیمګړتیا رامنځته کړي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په پاکستان کې د ویجاړونکو سیلابونو بهیر په ګاونډي افغانستان کې خلکو ته د خوړو د رسولو پر هڅو ناوړه اغیز کوي. د ملګرو ملتونو د اړوند اداره وایي چې افغانستان ته بشري مرستې تر ډیره د پاکستان له لارې لیږدول کیږي، خو وایي چې دا بهیر د پاکستان د تاریخ د تر ټولو ورانونکو سیلابونو لکبله لخند سره مخامخ شوی. د خوړو د نړیوال پروګرام د پاکستان د څنګه مشر کریس کای پرون په جنیف کې د ویډیو کانفرنس لاله خبريالانو ته ویل چې اوس مهال دوی د پاکستان خلکو ته د اړتیا وړ خوړو پر برابرولو تمرکز کوي، خو نو موري زیاته کړه چې دبليو اف پی نه یوازې په منځمهال او اوږدمهال کې په پاکستان او په مجموع کې د غذایی موادو د کمښت بلکې په افغانستان کې د مرستو د رسولو پر بهیر د دې چارې د ناوړه اغیز په خاطر هم اندېښنه لري. ښاغلی کای زیاته کړه چې پاکستان افغانستان ته د مرستو د رسولو مهمه لاره ده او ډیره برخه خوړه د کراچۍ بندر ترازی او بیا هلته استول کیږي. د کای په وینا سیلابونو د پاکستان سړکونه ویجاړ کړي او د کار یو لوی ستونزه رامنځته کړې ده. ښاغلی کای یادونه وکړه چې دبليو اف پی په تیر یو کال کې له افغانانو سره د مرستې لپاره 320,000 ټنه خواړه افغانستان ته لیږلې دي، خو د هغه په وینا د پاکستان روان سیلابونه به په دې ظرفیت کې لوی نیمګړتیا رامنځته کړي. د دبليو اف پی د چارواکي یادونه وکړه چې د پاکستان د غنمو سګنی حاصلات په هغو سیمو کې ساتل شوی وو چې لوی برخه یې سیلابونو لمینځولې دي. په پاکستان کې له جون میاشتې را په دیخوا د موسمي ورښتونو په نتیجه کې درانه سیلابونه راووتل چې د 1200 په شاوخوا کې کسانې ووژل، پراخې کروندې تر اوبو لاندې شوې او له 1 میلیون زیات کورونه یې ویجاړ کړل. د سیلابونو په افغانستان کې هم سلګونه کسان مړه او ټپیان کړل او خورا زیاتې کروندې او کورونه یې ویجاړ کړل. خو په افغانستان کې د لوګي ستونزه د سیلابونو له دې لړۍ مخکې له هغه وخت چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي پیل شوي، ځکه د نړیوالو مرستې بندي شوي، په هیواد کې دننه خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او اقتصادي فعالیتونه په ټپه درېدلې دي.
د برېټانیا د حکومت وزیر له افغانستانه د برېټانیا د پوز د افغان همکارانو د رئیسلو په برخه کې د خپل حکومت د اقداماتو دفاع کړي. د اروپا په چارو کې د برېټانیا د دولت وزیر ګراهام ستيوارت ازادي رادیو ته وویل که څه هم د اقدامات خیصل په سلو کې خنه وو، خو وضعیت ته په پام سره ډیر ښه وو.
په داسې حال کې چې د برتانیا پر حکومت له افغانستانه د برتانوي ځواکونو د افغان همکارانو د رایستلو په برخه کې انتقادونه په زیاتېدو دي، د برتانیا د کابینې یو غړي د خپل حکومت د هغو اقداماتو دفاع کړي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د زیانګالو افغانانو د خوندي کولو په برخه کې ترسره شوې دي. د اروپا په چارو کې د برتانیا د دولت وزیر ګراهام ستيوارت له ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې د برتانیا د یو پخوانی پوځي قومندان د انتقادونو په جواب کې وویل:
Everything can always be improved, but I think overall I'm proud of what
په هر کار کې تل شیګنه راتلای سي، خو په ټوله کې زه په هغه څه چې له پیښو وروسته مو تر سره کړل ویاړم. دا چې موږ څنګه اجرات وکړل، څنګه مو خپل افغان همکارانو ته پاملرنه وکړه او د دوی در ایستلو عملیات مو څنګه تر سره کړل، فکر کوم زموږ اقدامات کسل پسول کې شنو ډیر شخو.
د برتانیا یو پوځي چارواکي جان مکول چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د ایساف د ځواکونو لومړنی قومندان وو، تیر میاشت بی بی سی ته وویل چې له افغانستانه د برتانیا د پوځ د همکارانو د رایستلو پروسه ګډوډه وه او دفاع وزیر بن والاس او نور وزیران د خپل افغان همکارانو د خوندي کولو په چاره کې د پاتیراتلو لپاره باید له شرمه ځانونه راوځړوي. په همدې حال کې د برتانیا د کورنیو چارو وزیر ویل دي چې د تیر کال په اګوست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورسته شاوخوا 15,000 افغانان برتانیا ته لیږدول شوی دي. پریتی پاتل د طالبانو د بیا ځلی واکمنې دول کلیزي یو ورځ مخکې وویل چې په پام کې د 15,000 نور افغان وګړي هم برتانیا ته راوستل شي. د نړیوالو ځواکونو یو شمیر افغان همکاران چې تر اوسه هم په افغانستان کې پاتې دي وایي چې ژوند یې په ویره او ډار کې تیریږي، خو بیا هم هیله مندي چې د دوی بهرني همکاران به په ایستلو کې مرسته وکړي.
په چین کې د یغور فعالانو د ملګرو ملتونو د هغه راپور هرکلای کړی چې د شنجن په سیمه کې د چارواکو د ناوړه چلند په اړه خبر کړی. یغوري فعالانو او د بشري حقوقو د خوندیتوب ډلو ویل دي چې د ملګرو ملتونو د راپور یو برخه د دې لپاره را برسېره کړي ده چې له پیکینګ سره حساب کتاب وشي.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلوی چین په شنجن یالت کې د یغورانو، قزاقانو، قرغیزیانو او بلوشمیر نور مسلمان اقلیتونو حقونه سخت تر پښو لاندې کړی دي. میرمن باچل زیاتوي چې د چین دا اقدامات د بشریت ضد جنایت ګڼل کېدای شي. داخلي باچل د ماموریت په وروستۍ ورځ د دې دفتر وروسته له اوږده انتظار د اګست په 1 په دې اړه په 48 مخونو کې راپور خپور کړ. د دې راپور له مخې د یوې کلنې څېړنې په ترڅ کې داسې شواهد ترلاسه شوي دي چې له شکي مسلمانان په ډله ییز ډول نیول شوي دي. د راپور لمخې دا کسان وهل شوي، ځورول شوي، جنسي استفاده ترې شوي، سخت کارونه پکې شوي او له خپلو کورنیو بیل شوي دي. په راپور کې دا شوې ده چې چین د ملي امنیت د ګونګو قوانینو لمخې اقلیتونه ځپلي او په خپل سر یې دا کسان نیولي دي. په دې راپور کې د ډله ییزې وژنې اصطلاح چې د امریکا متحده ایالاتونه او د یو شمېر هیوادونو پارلمانونه یې کاروي نه ده استعمال شوې. اویغور فعالانو او د بشري حقونو ډلو ویلي دي چې د ملګرو ملتو دې راپور د دوی د کلونو کلونو مبارزې ته چې د خلکو د ترتم کېدو او له خلکو سره د ناسم چلند اسناد راغونډول اعتبار ورکړي. د اویغورانو د بشري حقونو د پروژې اجرایي رئیس عمر کنات وایي چې د پکینګ له انکار سره سره د چین حکومت په شینجن کې له بشري حقونو څخه سرغړونه کړې او ملګرو ملتو په رسمي ډول هلته د وحشتناک جنایتونو پیښېدل منلې دي. پکینګ په شینجن کې هر ډول نیونی او ناسم چلند رد کړي او اویغور فعالان په درواغو تورن کړي دي. د شینجن په اړه د ملګرو ملتو راپور څو ځله وسندید او پکینګ د دې راپور د خبرېدو د مخنیوي لپاره سخته هڅه وکړه.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګیست اوس هم یو راپور ورسره ستاس پیغامونه او د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. د کونړ اوسیدونکو د برېښنا له نشټوالي شکایت کوي. د دوی په خبره چې د برېښنا په دوه فابریکو او دوه سندونو کې د برېښنا له نعمت به برخې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ د مرکز اوسیدونکو شکایت کوي چې په سخته ګرمۍ د ماشو او مچانو په موسم کې بی برېښنا دي. د دوی په خبره چې د ګرمۍ او ماشو د زیاتوالي په وجه یې آرام تختې دلیده. د اسداباد دوه تنه اوسیدونکو الهام الدین او سالم احمد صالح
کيم د څو ورځې کېږي په کونړ کې برېښنا نشته دي. خلک د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. یو خواته ګرمۍ ده، ماشې دي، بل خواته خلکو کارونو په دغه برق باندې روانو، لکه ټیلران واخله، نس نور کارونه واخله، په دکانونو کې خلک هم سات نشته رولې، کاروبارونو سره هم ډون دي.
په کونړ کې نن څلورمه یا پنځمه ورځ ده چې برېښنا نشته دي. دا یو عمده ستونزه ده. برېښنا چې ده د ژوند د ضرورتونو نه یو مهم ضرورت دي. نو زمونږ غوښتنه ده چې د برېښنا توربینونه چې کوم اوس ګل دي دا چالان شي.
دلته یوازې ځای اوسیدونکو هټیوال د برېښنا نشتون ستونزو سره نه دي مخ کړي، بلکې د سید جمال الدین افغان پوهنتون او نورو تعلیمي ادارو محصلین، زده کوونکي او کارکوونکي هم نارامه کړي دي. د سید جمال الدین افغان پوهنتون یو تن محصل هدایت الله ستانگزی راته وویل د شپې لخوا د برېښنا د نشتون په وجه نه درس ویلی شي او نه هم خوب کولای شي.
په کونړ کې نن څلورمه یا پنځمه ورځ ده چې برېښنا نشته دي. دا یو عمده ستونزه ده. برېښنا چې ده د ژوند د ضرورتونو نه یو مهم ضرورت دی.
د کونړیانو په وینا چې دوه سندونو او دوه برېښنا کوټونو کې به هم برېښنا نه لري او د کاري ژوند تریخ کړي دي. دوی له حکومت غواړي چې د دواړو فابریکو رغول لپاره دی ګړندی ګامونه پورته کړي څو خلک له وسانی ستونزو بیرون شي. په کونړ کې چارواکي به وي د مناګي برېښنا کوټ چې د 2.1 میگاواټ برېښنا د تولید لپاره جوړ شوی وو، کارونه د قرارداد سره سم نه دي تر سره شوی. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته ویل
د برق ستونزه چې دا د وخت نه و، ځکه کمکار چې د وخت نه شوی دی، هغه کې د وخت نه دوکه شوی دی، چل شوی دی. دغه خلکو په خپل معیار برابر کار نه دی کړی. د ټول نه اول خو کمزې کې چې وبو ودریږي او به هغه وبو جرند ته یعنی ناوی باندې راځي، هلته د خټې د استو د پاره یو ترتیبي هغه ترتیب هم ناکام دی. دویم دی کې دوړې نه موګان لګېدلې دي چې هغه یو فعالیږي یو نه فعالیږي. دغه بل ستونزه ده. په دې خاطر چې کم معیار د برق دی هغه
د خاغلی حنیف په خبره چې د شرکت خاون سره د نیمګړتیا او پوره کول لپاره مسولینو خبرې پیل کړې دي.
ولست نه پریشان کیږي، ځان له ولست نن دې کټ، یعنی د ټولو دولتي ادارو ټول کټ دی. په دې خاطر چې دغه برق خپل معیار صحیح جوړ شي، نو په دې خاطر باندې دغه ستونزه رامنځته شوې ده. د څه وخت پر
ځایي اوسیدونکو به د مناګي برېښنا کوټ چې د تیر جمهوریت په وخت کې پریش او خالص میلیونه امریکایي ډالر پانګونه شوی، د چارو د ناسم تر سره کېد لامل پوره برېښنا نشي تولیدولې. او بل د سردار داوود خان د واکمنۍ پر مهال صداباد کې جوړ شوی برېښنا کوټ ته چې یو وخت 250 کیلو واټه برېښنا تولیدوله. د اساسي رغولو په نیت تیر کال سپړل شوی او لا هم هغه شان پرزه پرزه پروت دی.
ازادي راډیو ته غواګیاستوس هم هغه پیغامونه در سره شریکو چې ستاسو له لوري راغلي دي.
السلام علیکم، نوم می حقانی د هلمند ولایت نه. زما دا غوښتنه ده چې دلته په هلمند ولایت شاول پسمه کې د مخابراتي شبکې خاص کار نه کوي. موږ غواړو چې دلته د بیسم خدره یو سلام په احترام
یاره د ولایت د رګریشن او د شرکې سوز څخه د ماجرونو څخه ما پیغام دی ورور سیږي. موږ سره دا یو کار کیږي، هیڅ کومک نه ده سو په ټول افغانستان کې کومکونه سوي موږ سره نه دي سوي. السلام علیکم، موږ په دغه پیغام دی ورور سیږي. زه سمي ولایم د یارات ولایت د ماجور څخه غږیږم.
د هلمند ولایت د نصراج د ولسوالۍ څخه دا خبره کوم. موږ خلک ډیر په عذاب دي. دغه د ولی میراو چې دی دغه سرنګران یا نرم سره د ولایت خلکو سره ډیر ظلم کوي. پلا د طالبانو په زړه تاریخ سره خوانزاده اوس به داسې ظلم سره کوي. موږ پیغام د لوټپور چارواکو د لوټپور مشران ته جوڅه ورسیږي چې د موږ غمو خوري. موږ سره د ظلم ملکی د اشرف غنی او د کرزی په کلو کې یو وخت دغه وال پرمنه د وڅ په پینځو په شپږ ورځې د ګر ټول مسلمانانو د سنگینه سره رنیول راځه د بیا د لشرګا پر دا ګر د وچې په پینځو په شپږ ورځې خو د کجې کیسه دی. او زه دوباره الهه کې هغه د تیر کې وابزت موږ هغه له روبه د مشترک یم رخصه دغه او کښتنه ګر دراو چې کلا کړل.
السلام علیکم، زما نوم عبد الله سرحدی د ازادي کار ازادي رادیو کارکونکو د زما سلامونه ورسیږي. بعد له سلام زما د انصاری صاحب شهادت باندې ډېر سخت خوښینه یم. طالبان مې دا خواهش ده چې دغه علما او دغه مشروطو امنیت ته کېږي. اوس خو نه جنگ ست نه جګړه ست شي نه ستارته ستاسي په واکې دي او تاسو داسې ناری مو چې موږ داسې امنیت راوستلې دا او داسې دغه کړی دي چې هغه په یو مسجد کې راولاړیږي د ایشان له لاسه یو عالم شهید کېږي. نو اوس خو جمهوریت کې خو نه یو عالم ملک یې دی نه یو داسې دغه په مسجد کې پټاونه کېدو. دغه جمهوریت خو تاسو د خلک نه پریښو د څور پټاونن تاسو کول دغه تاسو کول اوس خو شئ نست نه جمهوریت ستنه امریکایان ستاسو په واکې دي.